چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د رایو کارتونه یې اخیستي دي. د رایو مرکزونه به هر ورځ 12 ساعته پرانیستي وي. د عبدالفتاح السیسی په وړاندې موسی مصطفی موسی کاندید دی چې ډیر نه دی پیژندل شوی او د انتخاباتو لپاره په کم وخت کې د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ. عبدالفتاح السیسی ویلي په دې کې چې په انتخاباتو کې په وړاندې ډیر پیاوړی کاندید نه دی درېدلی دی ملامت نه دی. په مصر کې د داعش پلویانو ډلو خبرداری ورکړی چې د رایو پر مرکزونو به حملې وکړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه اوریدونکو، تاسې د دې خبرونو د تفصیل لپاره لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشي وړاندې مو د مخکخي خزيونی خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. دا اونۍ مو د مخکخي خزي په خبرونه کې محموده تقوا ملمنه ده. محموده تقوا د پښتو په ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچه زده کړې کړي. د کوار موسسې کارمند ده، کومه موسسه چې د کډوالو ظرفیت جوړولو خوونه ورزنه په برخه کې کار کوي. د افغانستان په جمهوریت ریاست کې د پرانستي حکومتوالۍ مرستیال او تر څنګ د سولې عالی شورا د بورډ غړي ده. یوه میرمن څنګه په یو وخت کې دومره ډیر او لوړ کارونه ترسره کولی شي؟ غواړو په دې برخه کې د هغې د فعالیتونو سره څخه تاسو خبر کړو او په دې ورسره وغږیږو چې هغه د دې تر څنګ نور څه فعالیتونه لري. له نیکه مرغه میرمن تقوا دا وخت زموږ سره په خبرونه کې ده. خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. خور ستړي مشي.
مننه کور ودان محترم زدر سم، تاسو ستړي مشي او یو سلام قدرمن اوریدونکو ته. ډیر زیات مننه په پایل کې دا چې موږ مو د مخکخه خبرونه کې میلمانه کړو او د لقب مو راکړ. کور ودان مننه.
تاسو چې ګڼ فعالیتونه کوي او د رهبرۍ ترکه چې په ګڼو برخو کې رسیدلی، نو ښه ده چې اوردونکي هم له تاسو سره آشنا شي چې څنګه تاسو تر دې کچې را رسیدلی، فعالیت مو څه او لا څه کول غواړئ. کله چې درنو اوردونکو تاسو د دوی له فعالیتونو سره آشنا شوي، کولی شئ په خبرونه کې را سره ګډون هم وکړئ. زموږ سره د خبرونه په خبرونه کې د ګډون لپاره په 0992035540 او 0923225 شمیرو اړیکې نیولې شي. دا شمیرې د خبرونې په لړ کې بیا بیانوم. خو رسل له هغې چې تاسو او مونږ د فعالیتونو سره آشنا شو، ستاسو نظرونه به په اړه اورو. تقوا خور اوریدونکي حتما له دې سره آشنا شول چې د ماسټرۍ تر کچې مو زده کړې کړې دي. ولې د زده کړو ټوله دا دوره اصلا څنګه وه؟
زدران صاحب، د مجاهدینو د جنگونو پر مهال موږ په وردګو کې اوسېدل، البته تر هغې وړاندې په کابل کې وو. او د جنگونو پر مهال تقریبا یو او یو کال کې موږ وردګو ته لاړل او هلته مو ژوند پیل کړ. هغلته له نیکه مرغه سره د دې چې ډېر زر د طالبانو دوره هم پیل شوله، د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې وې، خو د عرب الاخه یو مدرسه جوړه شوې وه چې هغلته نوم یې تقریبا دغه پروسیجر او ټول شان دا و چې دیني زده کړې هغلته کېږي، خو د معارف کریکولم هم هغلته تعقیبېدلو. او هغلته ما یو څو ټولګي هلته درس ولوستله، او کله چې موقته اداره جوړه شوله دا غی نه ورسته زراغلم څو ټولګي مې د ساوی امتحان ورکړل او کابل کې په اووم ټولګي کې شامل شوم. نو دا چې دومره اوږد خزمې اچوله او څو صنفونه مې پریښو، واقعا ماته سخته وه. او کورنۍ به یعنی زموږ په کورنیو کې تشویق دا ډول دی چې داسې یو د پیغور په شکل وایي چې مکتب خو دې پیل کړ او په دومره جګ صنف کې کېناستلې که ته ناکام شې بیا درسره ګورو. نو همدغه ویره وه چې ډېره زیاته هڅه مې وکړله. فارسي ژبه مې هم نه وزده، حتی املا مې هم نه وزده. د ما نو اوم ټولګي کې زه د ډېرو نجونو په منځ کې، او هغلته خو د دغه کټګوري د هلکانو د صنفونو په سر هم کېدله. تقریبا د اوو اتو صنفونو تر منځ زه عمومي او لومړه د مکتب په کچه شولم، او بیا هم داسې اتم او نهم صنف متوسطه مکتب او لومړه وم. د هغې نه وروسته بل مکتب ته لاړلم، درجه مې له لاسه ورکړله، ولې تقریبا په هغه لایق شاګردانو کې راتلم. او بیا په یو لسم صنف کې ممتازه شاګرده شولم. نو بیا د هغې نه وروسته کانکور د ازموینې په نتیجه کې پښتو ادبیات ته بریالی شوم، سره چې دا زما هدف نه و چې زه باید ادبیات ولولم. دا نه چې ادبیات د لوستلو وړ نه دي، خو انسان یو هدف لري چې باید څه ولولي. زما هدف طب و چې زه باید ډاکټره شم، خو له بده مرغه زه ونه توانېدم. هغلته کامکورم په هغو وختونو کې اوس څه مشکل و او رقابت دی عمومي و، نه د نجونو سره. ادبیات ته بریالی شولم، او بیا د خپلو استادانو سره چې کله زه وغږېدم چې زه باید پښتو ادبیات ولولم که انګلیسي ولولم، ځکه هغه وخت امتحان عمومي و. نو ټوله راته وویل که ته انګلیسي ادبیات ولولې یوازې به ژبه زده کړې، او که ته پښتو ولولې نو ژبه دې ورته زده، ته به ډېر معلومات پکې حاصل کړې. نو ادبیات په پیل کې پښتو ادبیات د استادانو هغه تشویق او اړیکې دا واقعا داس څه و چې یو مثبت انرژي را بخله. په ټول کې خو نه خو تقریبا 15 یا 16 سمستر داسې زاولم را شولم په پانتون کې، او بیا د هغه نه په تعقیب سره دستي کله چې په 1990 کې فارغ شولم په 1990 کې او 2020 کې د 2 کلم مستری ولوستل نه وقفه پکې رانه غلله.
تاسو لوړتیا سره یو 15 ته کامیاب شوې، بل اخره کزړه مو هم نو ولې اوم ویل بل اخره زړه مرته جوړ کو، دا یو خورا مهم پیغام لیک دی، یعنی ډیر زمنګ اور دن کې زمنګ از د کون کې 15 ته کامیابی کې په زړه جوړ نه وي وای دا زنه وایم، یا باید لوړ 15 ولول فرزن ته به انجینری حقوق او داسې نور. نو دلته پیغام څه وی فرزن کې زه ټیټه هم وی ولې کده زړه لکومې ولوستل شي خو ولوستل شي مستقیما ارو خلاص رسي ورته موجود وي. بیا یو څوک لکه تاسو یو مثال چې اوس تقریبا 45 برخو کې د رهبری تر کچه رسیدلې، په ګڼو برخو کې فعالیتونه کوي، یعنی یو څه ته رسیدلې شي که کار وکي.
یقینا په هغه وختونو کې کله چې زړه خوښی نه وم چې زه باید ولې ادبیات ولولم، نو زما یو ورور وغه بهر کې اوسېدلو، هغه ماته زنګ راوول او فکر کوم چې زما کورنۍ ورته ویلو پلار مې چې د تشویق کې باید هغه پانځي ولولي. نو هغه ماته ویل چې بهر کې ادارات د کانکور پروسې ته وی دغه کمیټې ته چې مونږ دومره ډاکټران په کار دي، دومره انجینران او دومره دغه خلک دغه مسلکونه زمونږ په کار دي، باید تاسو تولید کړئ. نو هغه ته کانکور نظر په هغه اړتیا د ټولنې کادرونه تولیدوي، او دلته داسې چې طب پانځه وي چې موږ 40 نفر ته ضرورت لرو، شخصي پانتونونه جمع دولتي پانتونونه 200 ورته تولید کړي، 40 نفر وظیفه پیدا کړي، نورې بیکاره ګرځي. نو که ته غواړې کار وکړې، دا مهمه نه ده چې باید ته بیا انجینری ولولې، ته په هره برخه کې رسیدلی شې او ته باید کوشش وکړې. که چیرې ته ډاکټره هم وې او ته کوشش ونه کړې ښه درس ونه وایې، نو یوه داسې ډاکټره به وي چې اصلا به مریض هم نه درځي او په نسخه به دې هم څوک نه روغېږي. نو همدغه تصمیم مې ونیوله چې صحیح ده، په هر مسله کې سړی رسیدلی شي، زه باید ښه کوښښ وکړم.
نو اوس په دغه برخه کې ځان کامیاب ګڼئ؟ یعنی
یقینا زه اوس ډیره خوشحاله یم، یعنی ځینې وخت دغه محصلین چې کله په اول سمستر کې وي دوی خفه وي، زه ورته یم چې تاسو یې لږ ولولئ پکې ولاړ شئ مخکې، او مینه ورسره پیدا کړئ د مسلک سره مو او دغه رشتې سره مو، ان شاء الله تاسو به خوښیږئ. ما ته
باید د ارزښت او اهمیت په سترګه وکتل شي. ډیره مننه د پیغام باندې تاسو هم را سره ټینګار پې وکړو. بیا کله مو چې د زده کړو فرزند ماسټري دوره هم بشپړه کړه او زده کړې مو بشپړ کړې، مستقیما کار ته راغلی کنه؟ د کار پیدا کولو کې هم وزوري دی او دلته مو هم ډیر څه ولیدل.
ونه زوریدل څنګه چې فارغ شولم، ډیپلوم او شان مې نه و اخیستی، فقط همدغه یوازینۍ اداره همدا اوس چې پکې کار کوم د ګوربت رادیو، چې زه راغلم د پروډوسر په اسمان ما پکې دنده پیدا کوم په هغه سات باندې په هغه سات باندې زه سلیکټ شولم. زه دا نه وایم چې زما ظرفیت لوړ و، زه ښه پوهېدلم، کېدلی شي دومره د دوی لطف و او د همغه ادارې، او دومره هم زه توانېدلی وم چې ځان مې رسولی و.
نو تر څنګ یې پرانیستو حکومتولي تقریبا د نوي حکومت له ایجاد رئیس چې افغانستاني غړي توب هم اخیسته، یو هغه موضوع ده چې شاید ډېر اردوونکي هم پرې پوه نه شي دا څه ډول حکومتولي ده او څه کار کوي، ول تر ډېره دې ته کار کوي چې خلکو ته باید پوهاوی موجود وي او هغه څه حکومت لري هغه ورسیږي. افغانستاني غړي توب لري، بیا تاسو اوس مرستیال یې، دغه ځای ته چې ورسېدی د دغه لارې اوس څه اهداف تعقیبوي، څه کارونه کوي؟
دا کېدلی شي یو چانس وي. لومړی زه د دې پاکله هېڅ نه پوهېدم، د پرانستې حکومتولۍ پاکله ایمیل راغی، هغه فکر کوم ډېرو کسانو ته هغه ایمیل لیږل شوی و چې تاسو د خپلې این جی او یا هم د خپلې ټولنې نه یو داسې کس را معرفي کوئ چې هغه ستاسو بشپړ غړیتوب وکولی شي، نمایندګي مو وکولی شي، او په ضمن کې تاسو خپل اسناد له موږ سره شریک کړئ، لکه اساسنامه او راپور د اقتصاد او نور مسایل، او په ضمن کې د هغه شخص چې ورته اپلای کوي د هغو تحصیلي اسناد پکارو. دا مې ولېږل، نو وروسته له څه وخته فکر کوم چې د دې دپاره یو د غوراوي کمیټه جوړه شوې، هغه د مدني ټولنو فعالین وو، د مدني ټولنو فعالینو ده ته یو پروسیجر جوړ کړی و چې باید یو څوک څومره نمرې واخلي، مثلا یو مقاله لیکل کېدله، مقاله یې څومره نمرې اخلي، تحصیلي اسناد یې څومره اخلي، او په ضمن کې د دفتر هغه تجربه یې او بیکګراوند یې څومره کار کړی هغه څومره نمرې اخلي. په دې کې زه د کوار موسې په غړیتوب مې پکې ګډون کړی و، پکې بریالی شولم. وروسته د هغې نه دې کې 40 کسان دي په پرانستې حکومتولۍ کې، چې 2 نفره له خپله اداري عمر څخه دي، او 15 نفره د دولت معینان دي، او 15 نفره د مدني ټولنو فعالین دي، او 1 نفر د خصوصي سکتور څخه دی یا د اتاقای تجارت څخه، او 1 نفر هم له اکاډمیک ارګان څخه دی. نو بیا په دې منځ کې ځکه چې رئیس خپل ولسمشر ټاکلی وو او بعد معاون هم هغه ټاکلی، زه انتصاب شولم د دې معاونیت لپاره په انتصابي توګه زه دې ته راغلم. او دا په لنډه توګه ووایم چې د دوو کلونو لپاره یې دوره وي، تر 2019 پورې موږ وخت لرو. د دې وظیفه دا ده چې دولت باید موږ ته ځوابګویه وي، شفاف وي او حساب راکړي. یوولس تعهدونه وزارتونو موږ ته راکړي دي چې د دوو کلونو په ترڅ کې به دا پلي کوي، داسې تعهدونه چې هغه د خلکو په درد ولګي، یو درد ورباندې دوا شي. بیا مدني ټولنه له دې څخه څارنه کوي چې په څومره وخت کې چې دولت موږ ته دغه سکیجول راکړی د پلان تطبیق شولو او کنه شولو، او څومره په دې کې موافقه و دولت، او څومره په دغه د دغه پروګرام یا تعهد په پلي کولو سره خلکو ته خیر ورسېدل.
بلې، تقوا تاسو یوه میرمن یې، ولې د ګڼو خزینه بنسټونو لخوا د میرمن لخوا داسې یو انتقاد موجود دی چې د رهبرۍ په کچه په تاسو باندې باور نه کیږي، تاسو رهبرۍ ته رسېدلی او د شفافیت یادونه مو کړه چې خپله درته ایمیل راغلی او هغه مو ځواب کړو، فکر کوئ چې یو څه کار شوی دی دې لپاره چې فرسان که تاسو میرمنې وړتیا ولرئ یو ځای ته رسېدلی شئ؟
یقینا شرایط اوس تر یو حده د منلو وړ دی او یو څه سړی ورته خوشحالیږي، شرایط موجود دی. اما فرق په دې کې دی چې اوس باید میرمنې په خپل ظرفیت باندې کار وکړي او دوی باید ځان ورسوي. د تحصیل شرایط هم د مکتب هم د لوړو زده کړو دوی دپاره مساعد دي، باید کورنۍ دوی سپورټ کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې نن ورځ د نر او ښځې د علمي کچې ترمنځ ډیر زیات توپیر موجود دی، هغه په دې معنا نه ده چې ښځې د دې وړتیا نه لري، بلکې یو خدا ده چې د ښځو دپاره تر یو وخته شرایط مساعد نه وه. او په ضمن کې ډېرې کورنۍ دي چې نه غواړي چې د هغوی لور یا میرمن یا هم یو ښځینه زده کړې وکړي. ډېر خلک په دې نظر دي چې کله واده کوي د لوستې ښځې سره واده نه کوي، ځکه وي هغه لکه خاوند غوندې وي. نو باید دغه مفکورې نور له منځه لاړې شي او باید په ظرفیت باندې کار وشي. ولې موږ کله چې یو ماشوم په مکتب کې داخلوو د هغه محیط پوښتنه کوو چې د دې مکتب ظرفیت څرنګه دی، ځکه چې هغلته زموږ ماشوم پکې درس وایي. خو یوه داسې مدرسه چې هغه مور ده چې اوه کله ماشوم ورسره وي، د هغې په فکر کې نه یو، ولې څوک داسې ښځه ځانته نه انتخابوي چې هغې ډېر تحصیل کړی وي او ډېره پوه وي د ډېرې ښه کورنۍ څخه وي او دغه سره واده وکړو، تر څو زموږ ماشومان دپاره د اوو کلونو دپاره یا د اوو نه ډېره داسې مدرسه موجوده وي چې هغه ښه با کیفیته مدرسه وي چې عبارت له مور څخه ده.
نو د رهبرۍ په کچه باندې یعنی څه باور رامنځته شوی دی او تاسو کار کوئ عملاً وینئ، تر څنګ یې پرانستې حکومتولي لارې د لپاره چې اردونکي هم لږ ډېر پوه شوي، څه کارونه مو تر اوسه کړي دي او لا څه کول غواړئ؟
د پرانستې حکومتولۍ لپاره کله چې د غوراوي کمیټې دغه څلور ویشت کسه، البته اوولس کسان وټاکل، تشکیل بشپړ شولو، د هغې نه وروسته موږ خپله په لایحه د وظایفو باندې کار وکړ چې باید موږ څه وکړو، کارونه زموږ څه وي. یعنی یو قانون موږ د ځان دپاره جوړ کړل، هغه هم ډرافت کړلو او هغه بیرته تصویب شولو. په هره میاشت کې موږ غونډه لرو، د مدني ټولنو خپلمنځي غونډې هم وي او بل د پرانستې حکومتولۍ په کچه په میاشت کې یو ځل غونډې هم وي چې یوه غونډه یې تیره شوې ده. او په ضمن کې اووه کاري ګروپونه دي په دې پرانستې حکومتولۍ کې چې په هغو کې د وزارتونو د پلان او پالیسي رئیسان هم دي پکې، معینان هم دي پکې. مثلا یو وزارت یو تعهد راکړی، هغه تعهد موږ ته دوی راپور کوي چې دغه تعهد چې موږ تاسو ته درکړی وو دومره کار بشپړ شوی دی او دا په دې حد کې دی او دغه کارونه دا ډول تللي. یوه غونډه نیسي د کاري ګروپونو، په هغه کې موږ ګډون کوو او بیا دغه راپور موږ فارمټونه لرو، په دې فارمټ کې لیکو او ولسمشر ته بیرته راپور ورکوو.
له دغه فعالیتونو یعنی که نظر موجود وي، تاسو داسې رضایت لرئ چې یعنی څه کارونه شوي دي که تاسو ته راپور درکول کیږي یا ژمنتیا درکول کیږي، حداقل په هغې باندې بیا یو کار کیږي او پرمختګ رامنځته شوی دی؟
زدنا صاحب، کار دولت مخکې هم کول، هغه چې په هر ترتیب و څومره چې وو هغه وو، هغه موجود وو، خو د فشار یوه قوه موجوده نه وه او د پوښتنې یوه قوه موجوده نه وه چې ورڅخه وپوښتي چې کار تر کومه حده مخکې تللی دی. اوس دا د پرانستې حکومتوالۍ هدف دغه دی چې خلک په دولت کې ګډون وکړي، په دولت کې ګډ شي او دوی پوښتنه وکړي او دا د ځان وبولي. نو مدني ټولنه خو د خلکو
پرند د سړک تاسو له جوړو ول نه د جوړ شو، د حق به خلکو ته ورکړل شي،
ځکه چې دوی کله چې مخته تعهد راکړي موږ دا غوښتنه ورڅخه کولای شو. نو زه فکر کوم چې اوس یو څه بهتره ده که کله کار ځنډیږي موږ ورڅخه پوښتنه کوو چې دا کار ولې ځنډېدلی دی، دا کار ولې په دغه کیفیت چې تاسو یې موږ ته تعهد راکړی او په دې شکل ولې مخ ته لاړ نه شولو، کله چې تاسو ژمنه کوئ ولې پکې پاتې راغلی. نو حد اقل دومره شوي دي چې که موږ ته هغه کار مخکې هم نه وي تللی موږ ته هغه معقول دلایل ویلی شي چې دا په دې دلایلو کار ته لاړ.
ستاسو کارونه خورا زیات دي، درې څلور نورو برخې لا پاتې کیږي چې په هغه کې ګو وخت خپرونې هم کم وي. اوریدونکي حتمن ستاسو له فعالیتونو ستاسو له کړنو له زده کړو سره لګ ډیر آشنا شوی دی، نو بد دو دوی د لامخ کې باید ورغلی وای، خو منتظر دی اوریدونکو دوی ته ورزو او هغه اوریدونکو چې دا وخت زمونږ د خبرونه سره وصل شوی دی خبرونه اوري باید ورته یادونه وکړم چې زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دی 0999 15 30 40، بل شمیره ده 0800 22 15 15. تاسو د مخ کې خزه اونې ز خبرونه لا ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. اوریدونکو را سره شته ستړي مشي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام او ګران خور سلام محمد کاتب
ورنند له تاسو سره. زما خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه مخ مواري کوسل د غختل می درشم ولې انتظار پات شوي بخنه کوي بخیر راغلی مهرباني.
ډیر مننه کوم وکنم خورجان چې کوم ذکر کړ او کوم وجبې چې ورته وکنم د سایلو ورده د درنګه محترم وکنم چې دی ول چې دومره مو د دیاتو پر ویت کامیاب وسو د زه خوښمنه پکانه موږ د سیستم سره غریوانو چې کوم په دې د مشکلې وصول خوښمنه خو بیا مو کله چې شروع کړنه په شروع کې بیا مو اړیکه پیدا سن و ذکر کې خو سره سم چې موږ کنه د خور کارونه چې کوم کارونه چې کړی دی لکه پار کې او پسول په پخ کې او په
نو زواک صاحب د پرانسته حکومت والی په برخه کې لګ ډیرو غږی دوته سمره پویږي په دې اړه باندې معلومات درلودل لدی وړاندې په داسې سال کې چې نه مونږ د سیفال د رهبری تر کې چې میرمنې هلته لرو په دې برخه کې د پرانسته حکومت والی نمخ کی خبر وای.
خو څه معلومات درلوده لکه څنګه چې خور ویل وکنه معلومات درغله هم ډیر کوم څه لیکي مونږ ډیر معلومات درلوده وکنه هم د خونې ډیر څه چې د قدر ور دی او ذکر هم په دغه چار کې کړی دي او متاسفانه چې هغه اوس هم مثلا لیر پاتې دي باید په دغه خبرونه کې راولو او دې ته
خیر اوسه زو اکسپټ په ولایتونو کې دوی دوه کارونو څه نتیجه ورکړي کنه یا هلته هم دوی نظارت لري کنه درته به وایي. ډیره مننه تاسو لاړې کنه دا چې د محمود تقوا فعالیتونه مو وستایل او تاسو زموږ خبرونه اوري بل اردن کې دا ورزو ستړي مشي تاسو را سره خبرونه کې مهرباني مهرباني اړیکه مو را سره وصل د ازادي رادیو ده اردن کې خبرې نه کوي بل ته ورزو تاسو را سره دا وخت ستړي مشي مهرباني را سره یې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ کوم ځای نه مړی کني ولي مهرباني. بلې بلې ځان دې معرفي کړو ورور کوم ځای نه داړي کني ولي
مننه جام دلمن دی ولایت
نوم دې چې ده
نوم یې حاجی ګل محمد.
ګل محمد ورور ډیر زیات خیر الله خبرونه ته مهرباني نظر دی ورو
دا خورکه زما دا غیله دا چې یو اجزا چې کوچنیان دا وړي یو سمرا وړي دا چې یو ژوندې را وړي یو مال دا وړي دا په اړه کوم معلومات راکې
په کوم خبرونه اړوند پښتنه نه داستاسو مونږ یوازې د دوشنبه په ورځ دا وخت د مخکخو فعالیتونو باندې غږیږو چې دوی لکټر لګه د ټولن لپاره څړول خدمات تر سره کوي او څنګه د موقفي درې ځای ته رسیدلې دي. نو په دې اړه کته سره سره خبرونه کوي ډیر به خوي نه دا چې پاشیدلې پیغامونه الله تاسو ولرو بل اوردون کې را سره شته ستړي مشي د رادیو غږ مو بند کړئ موږ سره د ټلیفون لاره وغږیږئ خبرونه کرا سره یې ستړي مشي.
السلام علیکم.
د اردن کې اړیکه باید اوس لګیږي ځکه چې د رادیو غږی وو او موږ یې اړیکه صفانه لرله ورسره اردن کو تاسو بیا درځو شمیرې مو دي 0999 23 540 بل شمیره ده 0800 22 15 15. اردن کې لک ډیر ستاسو فعالیتونه سره آشنا شو مستاینه موجوده ده ولایتونو کې هم د نظارت دا کچشته کنه یوازې اوس پر وزارتونو او دلته په ریاستونو او کابل اړوند
کله چې د پرانست حکومت ولې لپاره وختنه وشول چې بعد ان جوګان یا مدني ټولن خپل استاد غلط معرفي کړي نو دا ولایتونو څخه هم د خلکو خپل اسناد را لګلی او ل مرکز ته هم او داسې موسسات هم په دې ډله کې شته چې په ټول افغانستان کې دوی فعالیت کوي هغه هم خپل اسناد لګلی و غلطه نو یو خو په دې لحاظ د مدني ټولنو یعنی ټول افغانستان څخه استاد لري د غلطه چې د پرانست حکومت ولې غړیتوب لري او په زمن کې کله چې موږ ته وزارتونو تعهدونه راکړي دي اغه د تعهد راکړی چې مثلا موږ دغه تعهد په لایکو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې دغه تعهد موږ د افغانستان په ټول افغانستان په کچه دغه تعهد په لایکو بیا د اغه راپور دوی مخترا کوي او موږ له مرکز څخه دغه خپل اړوند وزارت څخه موږ تعهد اخلو او بیا کله چې دغه یو داوره بشپړ شي دغه تعهدونه ټول پلی شي بیا د دې لپاره یو نړیوال کس راځي د دې اډیټ کوي او دا ارزیابي کوي او د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه راپور ټولوي بیا ګوري چې دغه تعهدونه چې کله موږ ته د او جی پی په چوکاټ کې راکړل شي او تر کومه حد پلی شي دی او څومره خلک د دې څخه رضایت لري نو دا سیمه نه کوم چار ولایت تل شو ځکه چې اوس تاسو پوهیږئ چې یو خو موږ تعداد کم دی 15 نفر او بل امنیتي شرایط نه ایجابه وشي بعد موږ ټول افغانستان کې فعالیتونه ولرو او وګرځو خو هله دا چې د ټول افغانستان په بل ډول کې دی او جی پی لپاره کسان راشي او غوي تر موږ فعال وي
تر څنګه تاسو د افغانستان د سولې پالي شورا کې د بورډ غړی الته مو د کارونه څنګه دي
د سولې پالي شورا کې ز تقریبا د همدغه شپږ نوي کال په پای کې زماري فشولم چې تر اوسه پورې موږ کوم غونډه نه د ورسره لرلې چې هغه ته باید غونډه ولر خو معمولا د بورډ غونډه په کال کې دوه ځله نیول
کیږي باید معرفي شي او چالو خو تاسو معرفي شو
دا وختونه شی و د سولې عالی شورا د بورډ چې په خپل بورډ کې د خزینه او تعداد کم دی او بیا د ولایتونو په کچه ځکه استاذ لري او ولایتي دفترونه لري د دوی څخه وختونه کړي چې باید تاسو د هر ولایت څخه مخته خزینه را معرفي کړئ د نماینده په توګه بیا د خپل ولایت څخه د وردګ ولایت څخه فکر کوم چې یو بل خور هم له ما سره ده نو مې نه را یادېږي دا د سولې عالی شورا بورډ ته معرفي شول کله چې دوی غونډې کیږي موږ به د خپل ولایت نمائندګي کوو کله چې غلط شرایط خراب دي دي مسایل او په زمن کې به موږ خپل نظریات هم لرو په مغه بورډ کې او غلط به پکې ګډون کوو
دغه فعالیتونو ترڅنګ تاسو د پښتو ادبیاتو برخې ماستری لري چې تبن کز دکړ چاته ورکوي یا لکه تلګه تدریس کوي د تبه هم یو اړتیا وی ضرورت وي دغه برخه ته هم پاملرنه کړي چې څو میرمنې وروزه یا کوم پانتون کې درس ورکړي یا خونځي ایجاد کړي دغه برخه ته پام شته
علاقه خو ډیره لرم له استادې سره چې به زه استاد شم خو متاسفانه دوه ځله مې کابل پانتون کې امتحان ورکړی دی خو بریالی شوی نه یم اما بیا هم ما ته نه یم او دا تصمیم لرم چې بعد زه هغه حق چې په ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوی دی هغه کسان چې زما په مخ کې ولاړ و او ما ته خپل انرژي مصرف کړی د درس راکړی دی هغه به زه پیونه زه د دې وطن بچو ته زاغه بات ادا کړم او غوی ته به درس ورکم په شخصي پانتونونو کې مې درس ورکړی دی په ژورنالیزم پانځي کې معمولا ځکه ادبیات پانځي ډېر نشته دي درس مې ورکړی دی او ځینې وختونه پریزنټیشن مې ورکړی دی د ژبې اړوند په ځینو مجلسونو کې
پانتونونو
ته خلک ورڅخه استفاده وکړي
تر څنګه تاسو کدا کارونه لا درته ډیریږي فرضاً امتیازات مو هم خکېږي ډیری غنې افغان مېرمنې به سواد دي تاسو په خپل سیمه کې ولایت کې په هر ځای کې تقریبا د یو څه هدف لري چې لکه تلګه دوی ته د یو مرکز جوړ کړي چې ګټه مستقیم ورته رسیدلې وي
د مستقیم لپاره خو مې تر اوسه سوچ نه دی کړی اما زه ډیره چې ستړې یم یا په کې ډیره ګرځم هغه مدني ټولنو کې زه ګرځم او همیشه یو خو مې دا فکر نه دی کړی چې بیا زما خیر یوازې مېرمنو ته ورسیږي په افغانستان کې هیڅ خپل حق ته نه رسیدلې نه دي کاغه خزه دا او کنر دی کوم دی هر څوک دی هر څوک خپل حق څخه به برخې نظر په دې شرایط چې موږ لرو خو دعا کوم چې هر څه بدل شي او هر افغان هوسا ژوند ولري ا د اقل داس ژوند ولري لکه یو انسان چې لري یو وخت کې یو بنسټم کې خو دلو چې البته هغه ډیر پایدار نه و د وردګو د ځوانانو د همغږی مرکز پنوم چې اوس په لګ د نامه په توپیر سره بیا غځوانانو رجبندای کړی دی دا بنسټ مو جوړ کلاو بیا د ډیرو استادانو سره خبرې وکړي کابل پانتون کې وزوانانو چې دوی معاصلین او تا چا کسان چې د دولسم څخه فارغ دي کاغذ ته شرایط امنیتی شرایط خنه دي او په زمن کې په ولایتونو کې کورسونه نشته دي او په مکتبونو کې هم چندان د درس کاچه خنه ده او غوی مراو غختل موږ خپل یو شخصي پانتون لرلو، د هغوی په هغه پانتون کې مو ځای په ځای کړل، او ځینو کسانو ورسره ژمنه وکړه چې تاسو زموږ په دفتر کې اوسېدلی شئ. مطلب په یو نه هم دغه محصلین او شاګردان سره وویشل، او هغه کسانو چې زموږ سره ژمنه کړې وه چې موږ درس ورکوو، په نوبت سره یوه هفته یوه استاد، بله هفته بل استاد، دې ته تدریس وکړلو، درس ور زده کړو. حد اقل دوی په یوه میاشت کې د کانکور دغه پروسې سره یو څه آشنا کړل، او ما علاقه لرله چې دې ته زه دا وغځوم د پروګرام، او همیشه دغسې پروګرامونه تعقیب کړم او جوړې کړم. خو متاسفانه چې هغه دوستان چې ما سره په هغه ډله کې وو، هغه یو څه وپاشل
شول. سوچم نو خیر، موږ درته یاد کړو که چېرې د خیر ښېګڼې کار کوو، ډېر ښه کار دی، خلک اړتیا لري ورته. که تاسو کې دا توان وخت و نو دا به ښه وي. خو اوریدونکو ته ورزو چې دا وخت راسره وصل دي او ستاسو له فعالیتونو سره لا ډېر آشنا شوي.
خدای پاک ژوند ورکړي، خدای پاک نورو خورکیانو ته مونږ ځوانو طاقت ورکړي چې ملت او وطن ته خدمت وکړي. اوریا
اورو، بالکل ځان دې معرفي کړه، پیغام تر دې مخکور
شو. ما خپل یالونو بچان چې سی وادار دي. اوریا نو ما هر افغان ته ورور د بسوسات چې ورور به شي مستس به تعلیم او به علم نه یو نه تعلیم او علم به چې وکړو.
نو تاسو خو نوم وانخست ورور، اما په فرزن محموده تقوا په څو برخو کې فعالیتونه لري؟ څلور پنځو برخو کې فعاله ده، سهار نه ماښام پورې شاید مصروفوي، او یا په کور کې هم دا فعالیتونه وڅېړي. یعنی یو میرمن باندې که داسې باور وشي چې څو کارونه کولی شي، فکر کوي دا یو سم باور دی؟
مات وکي خو زه به تاسو خبره وکم، زه ډېر ستړی یم، ډېر نه پخت او ری مګر نه به هل مسړې دې تعالی او لس او وطن ته خدمت نه کوي ولا هغه
خیر اوسې. تاسو پیغام او تاسو فعالیتونه وستایل، او ویل چې موږ خپل کور کې هم سواد زده کړو، فعالیت ته تعلیم ورکولو دغه ته زمینه برابره کړې ده. خیر اوسې اوردونکو، تاسو پیغام نه چې له هر ځای کوم ځای هم اړیکه نیولې وه. خیر اوسې. بل اوردونکو ته ورزو چې دا خبرونه کې را سره د ستړي مشي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ، کوم ځای هم اړیکه نیولې؟
زادران ستاسو ته محترم پورت سلامونه مې کوي. اغانیر د جلال آباد خبرې کوم.
خیر اوسې اغه، مې ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشه، مهرباني.
سلام سي خو خو واقعیا چې یعنی استعداد قابل د صدر ده، او د دې چې څه وو وایي چې ډیر مبالغه نه، تقریبا د مملکت په سطح استعداد لري او ډیر ښه فزات او بلاغت لري. یقیني چې یعنی استعداد کې شر شوبانه
خبرو کې خطي
زده نه مشخص یو مشخص د پښتنې درې لارم
په مهرباني.
یو دا چې دوی دغه دینی زده کړې که دوی په دغه رابطه باندې، یعنې دا موږ نه وایو که چېرته ادبیات انګلیسي هر شي، دا خو بالکل یعنی دا خو صحیح ده باید ویسي. دوی دغه دینی زده کړې که په دغه اندازه باندې کړی چې یو کتاب یې چاپ کړی وی او دوی مصانف یې پخپله دی وی، نو موږ په دې باندې ویاړو، افتخار کوو او وزن پې کوو. خو که داسې چېرته وی نو دا به ډېر ښه وي. او بله خبره چې نشاره ده وکړله، نخور ویلي چې یو مثلا یو چا ته یو پروژه ده، یو شی دا ورکوو، یا یو ټوکري د دې نه موږ نظارت کوو، که چېرته هغوی دغه کار په صحیح صورت سره اجرا کړی نه وي، دوی بیا آیا داسې مرضی شته داسې اجرایي مرضی چې بیا دوی اجرات وکړي؟
خیر اوسې خو وړاندیز و په هغې برخه کې ګڼ کار شوی دی، زموږ وروڼو هم کار کړی دی. تاسو د دوی یادونه وکړه چې که دوی څه کړی وی ښه به و. او بله پوښتنه وه، مهرباني که ځواب ورکړئ هغه میر ته.
لومړۍ پوښتنه، ما خپله تر هغو حده چې فرض دی په دین کې زده کړه او پوهېدل ورباندې فرض دی، ځکه په تیاره کې سړی په دین کې نشي تللی، هغومره مې د ځان دپاره زده کړه کړې. خو زدران صاحب ته خپله پوهېږي، د هرې برخې هغه مسلکي کسان معلوم دي که زه اوس د ادبیاتو متخصص یم او زه په دیني برخه کې کتاب ولیکم، او فکر کوم چې ډېره به پکې ضعیفه وم نسبت دې ته، ځکه ملا صاحبان او دینی عالمان شته دي، ډېر غلطۍ به پکې وکړم. او بل دا چې دغه دینی موضوع چې دا ډېر د احتیاط نه باید سړی پکې کار واخلي. خدای ما کړه داسې کار شوی وي چې هغه زما له قلم څخه تېروتنه شوې وي او ما بسته ملت او خلک په ګمراهۍ کې اچولي.
البته دوی ویل چې په دې برخه کې تاسو فعالیتونه، یعنی اوس هم موږ په ویاړو کنه که یو وړاندیز و. البته نور خویندې شته په دې برخه کې کار کوي، موږ د خبرونو لارې په راتلونکو معرفي کوو. بلې پوښتنه لرله،
نو که څه شرایط ویلي وي او کتاب لیکي، نو زه دا ژمنه کوم چې زه به کتاب ایډیټ کوم او زه به یې ورته لیکم، دا ژمنه به زه وکړم. او بله خبره دا وه چې موږ خو اجرایه مرجع نه یو په دغه پرانستې حکومتوالۍ کې، خو موږ د هغې څخه نظارت کوو او موږ پوښتنه کوو او موږ شفافیت رامنځته کوو. دولت باید موږ ته حساب راکړي، ځکه دولت پروګرام مخترا کړی و چې دغه پروګرام او دغه تعهد موږ په دوه کلونو کې پلی کوو، دومره بودیجا ده او په دومره ولایتونو کې او دا دومره وخت تمام شي. هر څه موجود و، غو پلان یې را کړی مخته مطابق د پلان د دوی په غونډو کې موږ ګډون کوو، د کاري ګروپونو په چوکاټ کې واغه ګورو چې کار څومره مخکې تللی دی او که مخکې نه وي تللی موږ ور باندې فشار راوړو او موږ پوښتنه کوو چې دا ولې مخکې نه دی تللی. او ومې ویل مخکې چې کله د پروګرام ټول بشپړ شي او تعهدونه پوره شي، ووایي چې تعهدونه وخت تمام دی او تعهدونه بشپړ شول، او که کوم یو پاتې وي نو د هغو باید معقول دلیل وړاندې شي چې دغه تعهد ولې نه دی پلی شوی. او په ضمن کې د موږ نه وروسته یو بې طرفه مرجع او یا هم نړیوال متخصصین راځي، د دې ارزیابي کوي او هغه بیا راپور ورکوي ولسمشر ته، او د دې ترڅنګ چې موږ هم راپور ورکوو.
تاسو خو به مخکې د یادونه وکړه چې ولایتونو ته ستاسو سفر شاید سخت وي، وخت کمښت او کارونو ډیروالی او ځینې ستونزې، که خلک داسې یو مرکز ته چې خلک فرضاً تاسو ته رپورټ درکړي چې موږ په سیمه کې دا سړک ولسو کلونو رئیس نه ده جوړ شوی، فرضاً د کابل جلال آباد سړک دی پروژه شوی ده ولې کار نه ده شوی، همداسې تورخم جلال آباد سړک دی، نور غټې پروژې دي چې هغوی تدارکات بشپړ شوي دي ولې کار نه پکېږي. یعنې خلک حداقل تاسو ته یو شکایت وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې دا پروژه پلاني کال کې پیل شوی وه، تر اوسه پورې کار نه ده شوی، تاسو څه اقدام کولی شئ؟ تر حکومت یا رئیس جمهور دا غږ رسولی شئ که نه؟
یقینا د دې ترڅنګ چې هغه غږ به رسوو، خو موږ هغه تعهدونه چې فکس موږ ته راکړل شوي دي، یعنی یوولس تعهده د دوو کلونو لپاره راکړل شوي دي، یو هغه څیړو، د هغه نظارت کوو، په ضمن کې به نور اړخونو کې هم شکایتونه رسوو. یو تصمیم موږ خپله د مدني ټولنو دغه د پرانستي حکومت ولې د مدني ټولنې اړخ نیولی دی چې دې لپاره چې په همدغه چوکاټ کې همدغه څلور دېرش کسان ځایېدل همدومره ظرفیت دی او په ټولو هیوادونو کې همدغسې ده، دې لپاره چې موږ نورې مدني ټولنې راګډې کړو، موږ د دې لپاره په یو پروسیجر باندې کار کوو چې نورې مدني ټولنې د افغانستان د ټولو ولایاتو په کچه باندې را شاملې کړو، خو هغه فقط اجرایوي صلاحیت ونه لري، بلکې
نړیوال غړیتوب هم لري، نړیوالې ټولنې لارې هم کولی شي دا فشار راوړي په حکومت باندې.
یقینا
تاسو باید نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړئ.
نه، موږ باید ځواب ورنکړو، ځکه موږ هم یو د فشار راوړلو یو قوه یو، او موږ خپله پروژې نه امپلیمنټ کوو، یعنی موږ پروګرامونه مخته نه وړو، موږ د هغې لارې هم کولی شو فشار راوړو او حتی وړاندیزونه وکړو، حتی له ولسمشر سره وګورو او په دې مسایلو سره خبرې وکړو.
چون خبرونه ستاسو د فعالیتونو د مخکې ښځو اړوند ده، دلته ښځو ته هم خاصې ژمنتیاوې په پام کې نیول شوي دي که نه؟ عمومي پرمختیایي پروژې دي صرف
د ښځو لپاره هم په پام کې نیول شوي دي چې یو ډیر مهم تعهد دی چې هغه د سترې محکمې لخوا دی، البته نور تعهدونه یې هم دي، خو یو تعهد دا دی چې د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې اختصاصي محاکم د اوس دغه اوسنۍ دوره د پرانستې حکومت ولۍ کې جوړوي، او وروسته به دغه ژمنه چې د موږ سره یې کړې ده ته به دا به غځوي نور ولایتونو ته، د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم چې ټول سټاف به یې ښځینه قاضیانې وي دا به جوړوي، او دا یو مهم حرکت دی. فکر کړم چې اوس په افغانستان کې کشمکش او جنجالونه دومره روان دي چې د نارینه او قاضي ته رسیدنه نه کېږي، د ښځو خو پرېږده، نو که اختصاصي محاکم جوړ شي دا به یو څه اسانتیا راوړي.
محاکم یادونه مو وکړه، په دې برخه کې ګڼ زیات انتقادونه موجود دي، دا چې صحرایي محکمې او داسې نور شیان دي محاکم کېږي په صحرا کې. البته خلک په دویم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د نیمې نړۍ په خبرونه کوم په ورته موضوع غږېدل یو، د لپاره چې اردن کې لا ډېر پوه شوي کېږي خبرونه هم را سره واوري. اردن کې ورزو چې له میدان وردګو را سره پاړی کې کېدی، ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي
مننه ډیر زیات. او زه درم سره تاسو ته کوټه سلام وړاندې کوم، کریډیټ مې ډیر زیات کم دی، بخښنه غواړم. خو یو وخت نه درنه چې هغه مخ کې د 13 اونۍ نه بل مخ کې دوشنبه باندې هغه وګم سبا مې تاسو مل منا کړې وکړې، دغه تکرار بیرته بیا کې دی، ما ونر مې در لدی زیات مونږ غوته پتا ماشي، خو مونږ ونه ویل نو بعد بختانه کې بیا تکرار کوي، دغه راتلونکي
شنبې خبرونه بل هم لرو، بیا چهارشنبه 12:30 بجې تکرار خبريږي، تاسو له تکرار نه هم نوې خبره. اوس بیا د هغې خبرونه تاسو کولای شئ زمونږ د انټرنیټ لاره زمونږ ټول خبرونه واوري، البته څومره چې خبرې شوي دي یا مغه ورځ ته لاړ شي د مهالوش لاره هغه واوري. که تاسو ډیر ورسره مینه لرئ دا غل لار ولې نن دلته محمود تقوا سره محمود تقوا سره غږیږو، د دې فعالیتونو ته تاسو کوم نظر ګورئ؟ مخکې ویلې چې اړیکه مو پرې کېږي، پیسې مو کمې دي، بیلنس حتماً ختم شوی دی، بل اردن کې ته ورزو چې دا وخت را سره پاړی کې شته، ستړي مشي مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګران خور سلام. امیدالله
مهمه مرسته. امیدالله خبرې کوي؟
بله و
ډېر بخیر راغلی، ستړي مشي له هلمند نه. مهرباني ستاسو نظر، پیغام وړاندیز یا پوښتنه کلرې و اورې سره.
نظر می داو د ګرانې خور څخه ډېره زیاته مننه چې په ادبیاتو په بخش کې ډېر ستر خدمت کړی و زموږ هیوادوالو ته، د ګرانې خور څخه مې پوښتنه دا ده چې دا به لا نور خپل زده کړې ته کومه حد ورسوي او خصوصا د هغو ښځو چې کډوالې دي او یا په نورو هېوادو کښې د هغو ته دوی کوم خدمت کړی دي او خصوصا په هغو پښتنو ولایتونو کښې دوی کوم خدمت د هغوی ډېر د تعلیم سره ډېره فاصله لري او دوی په هغو بخش کوم خدمت کړی.
خیر اوسئ، ستاسو پوښتنه مو واخیسته او ممکن وروستۍ اړیکه وه، ځکه چې بیا د خپرونې یوازې شپږ اووه دقیقې پاتې کېږي چې د خپرونې هم ګڼې پوښتنې پاتې دي چې محمود تقوا باید ورته ځواب ورکړي. دغه اوریدونکو ته به څه وایې؟
مننه له قدرمن ورور څخه مننه یې وکړه، له کور ودان ستاسو مینه ده چې موږ ته ډېر ځای رسېدلي یو. زما تصمیم خو د زده کړو لپاره نور هم دی، خو هیله لرم چې زه ورته ورسېږم. اوس په خپلو اسنادو کار کوم، د پی ایچ ډی دپاره هغه برابروم، ځکه چې
دومره ډېر کارونه پرېږدی نور درس وایي.
پی ایچ ډی حاضري نه لري چې باید همیشه ورته حاضر وي، ځکه هغه یو ریسرچ دی چې ته به ریسرچ کوي په یو مخ.
یعنی دلته به کوي ما هدف داسو شاید افغانستان نه بیرون
سي، نه شاید افغانستان نه د باندې وي، خو لګ لګ به ورزم. یعنی په یو میاشت کې یا دوه میاشت کې یو ځل کېدلی شي، یا په هندوستان کې هم پېښور کې دي ځایونو کې وي. او دوهمه پوښتنه د محترم ورور چې دغه ولایتونو کې چې د میرمنو دپاره یې څه کارونه کړي دي. نورو ولایتونو ته خو متاسفانه زه نه یم توانېدلی چې لاړه
شم،
او نیت لرم. کله چې نیت لرم نو انشاءالله دا مې هیله ده چې خدای پاک به ما سره مرسته کوي او زما ملاتړ به کوي تر څو زه میرمنو ته خدمت وکړم او هغه مشروع حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي حد اقل هغو ته ورسېږي او حد اقل د یو پرمختللی انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکړي.
تاسو کې د دې ټول کار انرژي او توان لیدل کېږي، ماشاءالله په ځان باندې ښه کار تاسو کړی، وړتیا یې لرئ، خو څومره دا ټول کارونه څنګه سره منسجم کولی شئ، څنګه مدیریت کولی شئ چې تاسو پنځه شپږ اووه کارونه یو ځای مخته وړئ؟
داسته زه البته دا خبره چې کوم داسې یو نوه غرور نه شي چې خدای وکړي، وایي ښه مانیجر هغه دی چې ځان نه بلکې نور ستړي کړي. زه اکثرا کېدلی شي په ځینو ځایونو کې چې هم صرف زما له نظر څخه استفاده وشي، یا صرف زما له موجودیت څخه استفاده وشي، یا هم زما له یوې لارښوونې څخه استفاده وشي، ولې زه جسمن ډېره پکې زیاته ستړې نه یمه، خو مغزه مې ډېر پکې ستړې دي. کله کله داسې هڅه کوم چې بیا زه د ټولو کارونو څخه په شا شم او یو آرام ځای کې کښېنم، خو بیا چې فکر وکړم کېدلی شي د دې په هکله زما څخه خدای پاک پوښتنه وکړي چې په تا باندې دومره مصرف شوی او ته مې پوهولې وه او تا ته مې یوه لاره ښودلې وه، د هغه کسانو لپاره چې هغوی یوه لاره نه وه پیدا کړې، یا هم په سختیو کې تا د هغو دپاره څه وکړه.
بلکل، دا یو ښه احساس دی چې تاسو یې کوئ د ټولنې لپاره، نو لا ډېرو کارونو ته به هم رسیدګي کوئ، لکه تاسو زده کړو ویلې د هغې تر څنګ دغو کارونو ته دغه ټولو ته دوام ورکولی شئ.
انشاءالله په ځان کې تر اوسه وړتیا وینم، او که بیا یو څو کالونه ناوخته شي کېدای شي ونه توانېږم.
تر څنګ یې تاسو لږ ډېر چې رهبرۍ ته راغلی سیاست کې هم وړتیا لیوالتیا لرئ چې راشئ کار وکړئ، که نه په همدغو برخو کې چې تاسو ته در سپارل شوي دي، سوله عالي شورا، هلته پرانستې حکومتوالي، هلته د کوار په موسسه کې د ظرفیت جوړولو لپاره، کډوالو لپاره کارونه، د دې تر څنګ دغه ته هم لیوالتیا لرئ؟
سیاست کې مخکې مې لیوالتیا لرله، او یو وخت کې مې تقریبا تېره دوره کې مې د خپل ولایت نه ولایتي شورا ته درېدلې وم، خو متاسفانه چې د ډېرو کمو رایو په توپیر سره زه ونه توانېدم چې بریالی شم، او ډېر کمپاین مې هم نه وکړی. نو وروسته له دې تصمیم نه لرم چې په هیڅ وجه زه سیاست ته مخه کړم. ما وروسته د هغې دا تصمیم ونیوه چې زه هغه انرژي چې زه په کمپاینونو کې مصرفوم، هغه انرژي چې زه په نورو کارونو کې مصرفوم، هغه خدمت د هرې لارې نه کېږي، او دا باید زه خپله تصمیم ونیسم چې خدمت د کومې لارې نه وکړم.
او اوریدونکي چې نورې له دې وروسته اړیکه نیولې ده، تنګیوال همدارنګه نورو وروڼو چې زموږ تخنیکار سره یې خبرې کړې ولې، غږ نو خپرولې، ستاسو له ولایت او سیمې څخه دي، ستاسو نه مننه کړې ده تخنیکر موږ ته دا یو پیغام پرېښودو. تر څنګ چې خپرونه پای ته رسېږي، که وروستۍ هڅې مو راته ووایې، لا څه اهداف تعقیبول غواړئ، څه خدمت کول غواړئ، او د خلکو لپاره چې ستاسو په شان یو هدف لري غواړي ور ورسېږي، ولې خورا زیات خنډونه پر وړاندې دي، څه پیغام لري چې څه کولی شي یو ځای ته ورسېږي؟
زدران صاحب، لا یکلف الله نفسا، څومره چې زه وړتیا لرم او څومره چې زما په وجود کې انرژي ده، زه به نه یوازې ښځو ته بلکې د افغانستان نارینهو ته، ماشومانو ته، ټول ځورېدلي ملت ته، څومره مې چې وس دی او څومره چې زما سهم دی د خدمت، زه به هغه ادا کوم او د خلکو دپاره به کار کوم، او هېڅکله به زه د خپلو شخصي اهدافو دپاره کار ونه کړم. زه دا ژمنه کوم، نه پارلمان ته تلل غواړم او نه کوم بل پوزیشن غوښتل غواړم چې هغه په کمپاینونو ترلاسه کېږي، بلکې زما هدف دغه دی چې زه ځورېږم چې کله یو بل ځورېدلی وینم.
نو ستاسو په څېر ګڼ نورې مېرمنې نجونې شاید ځورېږي له ورته حالت نه، او دوی غواړي له دې حالت نه ځان وباسي، څه لارې ورته شته؟
لومړی خو زه کله چې یو څوک زوریدلې وي او یا پستون زکی وي دوی خپل د ځان لپاره ممکن ډیر څه ونشي کولای، خو زه د دوی څخه غواړم او هیله لرم چې دوی باید همت له لاسه ورنکړي. او په زمن کې زه د دوی له محترمو کورنیو څخه، له نارینه وو څخه، له ورونو څخه، له خاوندانو څخه، د دوی څخه هیله لرم چې تر یو وخته د دوی ملاتړ وکړي او تر شا یې ودرېږي او باور ورباندې وکړي. کله چې باور ورباندې وکړي زه مطمئنه یم چې د دوی باور نه ماتوي. که باور یې مات کړل او زما کور ته د راشي زما دروازه دی وټکې.
زیاته مننه محمود تقوا په خبرونه کې لګډون چې دوی مخکې خزې په څیر په دې خبرونه کې را سره میلمانه وي. ستاسو له فعالیتونو کارون نه مننه. اوردونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې راسوي. خیر اوسئ. ستاسو ګډون درنه اوردونکو له تاسو نه مننه. که په افغاني ټولنه کې یا په حکومتوالۍ کې د ښځو دونډې په اړه ستاسو پیغامونه پاتې وي په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره یې راته پرېښې شي. دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ښځو دونډې په اړه ستاسو دا ښه فعالیتونه او ښه پیغامونه به د پنجشنبې په ورځ 12:30 بجې موږ درته خبرو. دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. په راتلونکو څو شیبو کې د نیمې نړۍ خبرونه اوري چې مسعود نیازی چمتو کړې ده. د خدای پامان.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونی په خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو په ډیریدو خبرې کوو. ولې ورځ تر بلې دغه سي محکمې ډیریږي؟ آیا صحرایي محکمې له شرعي او قانوني اړخه مشروعیت لري؟ حکومت او نورې مسؤول ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟ په دې برخه کې به د عامو خلکو، مسؤولو بنسټونو او د دیني عالم نظرونه ولرو. هیله ده تر پای را سره مل اوسئ. دا د وی میرمنې د صحرایي محکمې بهیر و چې د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور د کلی د مشرانو لخوا پرې د سنګسار حکم صادر شوی و. دغه ښځه په یوې کنده کې کینول شوې، یوازې سر ښکاري او سړی په ډبر ولې نوموړي چیغې وهلې او زارۍ کولې. خو خلکو د ډبرو ګزارونه تر هغې پورې پرې وکړل چې له وجوده یې سا ووته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې لیدل کېږي چې حقوقي او نورې قضیې د دود او دستور له مخې فیصله کېږي. که په کومه سیمه کې یو جرم ترسره کېږي، اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړېږي او صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې اکثره وخت ښځې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي نو د هغې نظر ته پام نه کېږي او ټولې پرېکړې د صحرایي محکمو د مشرانو په خوښه کېږي. ښځو ته اکثره وخت له کور څخه د تېښتې او نامشروع اړیکو په